امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري
په جلال آباد کې یو شمیر سکانو ویل دي چې خای د افغانستان نه ووزی په ایران کې مظاهره چانو د اوبو د کمښت لوجه مظاهره کړی ده او د امریکا د کانګرس یو هیئت مسکو ته تللی
په جلال آباد کې سکان او هندوان وایي کدوی ته د وخت د جمهور رئیس سره د لیدو اجازه ورکړ شوې وي خای دومره زیات زیان دوی ته نه رسیدل
ټول سپینګری در په دره ټول شهیدان شول چې د دای په روخ شکړي ولې د انجام جوړ شو دا خو سکان د ګلان د نار ګلان دی د پاکستان ګلان دی
د افغانستان د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژي د پخوانی وزیر علنی محاکمه پیل شوې ده
که ایشان دانسته و سنجیده از صلاحیت های وظیفوی خود جهت حیف و میل عواید دولت سوی استفاده نمودند.
د جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل کوشش کوي چې د خپلو سیاسي متحدینو سره د مهاجرت د پالیسۍ په سر روان اختلافات پای ته ورسي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیمزوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څولند خبرونه وري د هند پنجاب ایالت کې سکانو د جلال آباد پیښې د قربانیانو په خاطر د دعا مراسم ترتیب کړي ول د امرتسر په ښار کې د سکانو تر ټولو پستر مذهبي ځای طلایي مندر یا ګولډن ټمپل کې ګڼ شمېر خلک د غم ورځې لپاره راټول شي ول څو تنو ګډون کوونکو داسې وویل
او آتمکرتی حمله دے نال سارے سکھ جڑے نے
مونگ پر دے سر بے راچ دا پیخ گندو خپل غصہ او اعتراض ہم سر گندو
اوس کٹنا چ دکھ دا زار
کرن دا سکان پہ او جانور کی بریت کے وجل شوی دی تے ٹھولو سکان او زرونا مات شوی دی زما په باور هر چیرې چې سکان میشت وي په خپلو هڅو یې ځان ته ښه تصویر جوړ کړی دی په هر هیواد کې چې وي هغوی د ملت پرمختګ برخه بدل کیږي
په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد ابدالي هم په جلال آباد کې چاودنه د افغانستان پر مذهبي ازادیو برید بللی
دوتار سنگھ د وژل کېدو په شمول چې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوماند وو دا پیښه ډیره ټکان ورکوونکې وه دا د افغانستان پر ولسواکۍ برید وو دا د افغانستان پر پالیسۍ مذهبي ازادیو عقیدې او تنوع باندې برید وو
په جلال آباد کې یو شمیر سکانو ویلې دي چې ښایي د افغانستان ووزي او هند ته لاړ شي په دې برید کې ولس سکان وژل شول په وژل شوو کې ولسي جرګې ته یوازینی سکھ کاندید او ترسنګ خالصه هم شامل وه د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی وه د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی نن د سترې محکمې یوې ځانګړې علني غونډې ته حاضر شو په ښاغلي وحیدی د وظیفوي صلاحیتونو نه د ناوړې ګټې اخیستنې او اداري فساد تورونه دي هغه د 13 میاشتو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابینه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و ښاغلي وحیدی د لومړي ځل لپاره د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې لخوا دغې ځانګړې محکمې ته معرفي شو د افغانستان اجرائیه ریاست وایي عبدالله د ناټو سازمان د غوړ هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د دې سازمان د سرمنشي بلنه منلې ده غونډه د همدې رواني میاشتې په 11 او 12 په بلجیم کې کیږي ټاکل شوی د ناټو د غوړ هیوادونو مشران په دې غونډه کې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور د دوام او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مالی مرستو تجهیز او روزنې په اړه پریکړې وکړي د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي د باک پولیسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې یو طالب قمندان او د هغه درې وسلوال ملګري وژل شوی دي د خوست د امنیتي قمندانۍ مطبوعاتي دفتر امریکا غږ ته ویلي دي چې برید د باک ولسوالۍ د میلو په سیمه کې شوی دی وژل شوی قمندان د باک ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو د ولسوال مرستیال و طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد د واکسین ورکولو چارې پیل شولې د کمپاین به 15 ورځې وي او په ټول افغانستان کې به شاوخوا 6.4 میلیونه هغه ماشومانو ته ورکړ شي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي په کمپاین کې 25,000 واکسیناتوران برخه لري. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې لمنځه نه ده تللی. او دا هم نړیوال خبرونه. په ایران کې دولتي مطبوعات وایي چې مظاهره چانو د اوبو د کمښت له وجې په جنوب لویدیځ کې د پولیسو سره اخو ډب کړی. د ارنا خبر ایجنس وایي مظاهره چانو پولیس په تیګو وهلي دي او موټرو ته یې ور اچولی دی. په مظاهرو کې د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. دا مظاهرې د یکشنبې د ورځې راپدې خوا د آبادان په ښار کې پیل شوي دي. د شنبې په ورځ په خرمانشهر کې هم د اوبو د کموالي له وجې خلکو مظاهرې کړې وې. د امریکا د کانګرس یو هیئت مسکو ته تللی چې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د عالي غونډې په هکله د روسي چارواکو سره خبرې وکړي. هیئت نن په سنت پیټرسبرګ کې د روسي چارواکو سره هم کتلی دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د روسي او امریکا اړیکې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې، سوری او یوکراین د مسایلو په خاطر دومره خراب شوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. خو د سنت پیټرسبرګ والی نن د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې روسیه په ټولو مسایلو کې همکارۍ ته چمتو ده. د امریکا د کانګرس د هیئت مشري سناتور ریچارډ شبلی کوي. ښاغلی شبلی هم وویل چې خبرې باید وشي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دا هیئت به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم وګوري یا نه. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ شنره دوه د واشنگتن د ستون نه اوریا. چارواکو په بلجیم کې یو کورنۍ چې په خټه ایرانیان دي په دې تور نیولې چې په فرانسې کې د ایرانیانو په یو ډلې د برید کولو پلان درلود. د بلجیم د څارنوالۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د غښزي او خاوند پلان درلود د فرانسې د ویلپینتې په ښار کې د مجاهدین خلق په ډلې برید وکړي. چارواکو د هغوی په موټر کې چاودېدونکي مواد هم نیولې دي. پولیسو په 5 کورونو هم چاپیا چولې دي، خو په دې اړه څه نه دی ویلي چې په دې کورونو کې هغوی څه شی پیدا کړی دي. د مالټا چارواکو د محکمې نه غوښتي دي چې د هغه کښتۍ د ضبط کولو امر دی ورکړي چې د جرمني یو خیریه موسسه چلوي او مهاجر پرې ژغوري. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د مالټا چارواکو د قاضي نه غوښتي دي چې د لایف لاین په نامه کښتۍ د ضبط کولو امر دی ورکړي. د جرمني د یوې خیریه ادارې کښتۍ چلوونکي د همدې کښتۍ په واسطه تیره هفته هغه 240 مهاجر ژغورلي وو چې د اروپایي اتحادیې د ځینو هیوادونو ترمنځ سیاسي جنجال پیدا کړی وو. 55 کلن کلاسس پیټر ریسچ چې دغه کښتۍ یې چلوله نن په مالټا کې محکمې ته حاضر شوی دی. په هغه دا تور دی چې د مالټا په اوبو کې د کښتۍ چلولو جواز نه درلوده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
او روسي خبردار چې ملګری ملتونه وایي د برمان بنگلاديش ته کډه شوی روهنګي مسلمانان عدالت او پخواندي توګه بیرته خپل کورونه ته ستنېدل غواړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتيرش نن په بنگلاديش کې د روهنګي مسلمانانو سره کتلې دي. هغه ګوتيرش ویلې دي د وژنې او جنسي تیریو په حق لیدا سي څاورې دي چې تصور هم نشي کېدای. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې شاوخوا 10,000 روهنګي مسلمانان د برمانه بنگلاديش ته کډه شوی دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نو اوریدل.
د امریکا غا کښنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونو مود امریکا غا کښنا رادیو نو اوریدل. د افغانستان ولسی جرګې د بیلابیلو ولایتونو د سولې غوښتونکو کاروانونو سره ملاتړ اعلان کړی دی. د دې او نورو مطالبونو مخکې لومړنی رپورټ د جلال آباد په ښار کې د ځانمرګي برید په اړه دی. پرون د جلال آباد په ښار کې په ځانمرګي برید کې د سیاستمدارانو او د مدني حقوقو د مبارزینو په شمول 15 تنه هندوان او سکان وژل شوی دي. سکانو ویل دي حکومتي چارواکي د چاودنې په مخنیوي کې غفلت کړی دی او وایي حکومتي چارواکو یې تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. ذبیح الله غازی د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د درمسال پتنګ کوڅه کې د لک خلک د خپل هغه مړو په ویر راټول شوی چې تیر مازیګر یو ځانمرګي بریدګر پناه کړل. ګڼ مسلمانان هم خواخوږي کوي او تابوتونه ته وګي ورلاندې کوي. د هغه ولسمشر خلاف د مردباد غږ کاوه چې ایله یو کیلومتر لرې له بیلابیلو قشرونو سره دی کتنې لرلې.
پرونه بول پرونه مونږ اته بجې وخت یو بیرته شاته لاړو وای دانشته لاټه کوناټه تاسو سبا ته راشي او وایان ویلو پوښلی نه سبا چې لاړو بیا مونږ ته ویل چې تاسو سرور به نیم بجې راشي تاسو سره ملاقات کی اشرف غنی تاسو سره اواز ګوري پرون چې مونږ لاړو والتم چې گاڑی اتره ولې او د پته ما کا شنو مونږ ته وځي صبر کې پنځه دقیقې انتظار وکړو چې مونږ ته نن نه ہدایت والو اما هغه داس سره ګرم با شټول سپنګری در پتا شټول شهیدان شروع کس جمهور کوتی دی کله نن راځه کان راشي ما سره کینی دا درې مرله دی غواړي دوی سره امنیت نه ورکي پرون دی غوښتي دلته تاله شي پاټک ګیر کړی دی خوشی کړی نه دی چې ته دای پرو خوشی کړی ولې دا انجام جوړ شو دا خو څنګه دی ګلان دی ګلان دی پاکستان ګلان دی یو چې موږ ته نه دا شي دا پرون موږ څنګه تاله شي کړی د ننګرهار چارواکو منلې چې د جلال آباد خار په پرونی ځانمرګي برید کې 15 اهلی هنود وجل شوی او و نور زخمیان دي. برید هغه وخت شوی چې سیکان له ولسمشر سره د لیدو لپاره په لار وو. په پرونی برید کې ولسی جرګې ته لومړنی سیک نوماند او تارسنګ هم شامل دي. هغه کلونه کلونه د اندوانو او سیک مذهبه مشر پاتې شوی. د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې نظامی افسر او راتلونکو پارلماني ټاکنو ته نوماندو ویلي ځکه ځان کاندید کړی چې غواړي د سیکانو او مسلمانانو ترمنځ کرکه ختمه شي. په پرونی پیښه کې د وژل شوو سیکانو ډیری د ننګرهارو ویلی حکومتی چارواکوی پختنه و نکړه
که دا څوک چې په دا کونه کونه په افغانستان حالي امیده که موږ ساتلې سي د موږ امنیت سي موږ وساتي که موږ نه ساتي موږ خپل ټوله یو بل نن ملال دفتر ته ځو چې وروره هم دلته که موږ وژنه هم دلته مو وژنه که مړ مې که هم دلته مو وژنه موږ دلته نور دغسې خبره نه پاته کېږي.
خو د ننګرهار د والي ویاندوایي له پیښې وروسته ولسمشر او والي غوښتل له سیکانو سره وګوري خو سیکانو یې غوښتنه رد کړې او وایي د دغې پیښې جدي څېړنه کوي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د مخابراتو د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوشنبه په ورځ سترې محکمې کې یوې ځانګړې علني غونډې ته حاضر شو. په ښاغلي وحیدی د وظیفوي صلاحیتونو نه د ناوړې ګټې او اداري فساد تورونه لګېدلي دي. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د فساد په تور محکمه شو. پر ښاغلي وحیدی له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او اداري فساد تورونه لګېدلي دي. نوموړی د 13 میاشتو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابینه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و. ښاغلی وحیدی د لومړي ځل لپاره د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې لخوا دغه ځانګړې محکمې ته معرفي شوی دی. د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې یو څارنوال معروف ذاکر د دوشنبه په ورځ د هغه د دعوې د اقامې د اعلانولو پر مهال وویل
ښاغلی عبدالرزاق وحیدی د مخابراتو د وخت وزیر له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه استفادې څخه د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو په برخه کې ناوړه ګټه اخیستې او دغه مالیات حیف ومیل شوي چې د دولت عواید ته زیان رسولی دی.
خو ښاغلي وحیدی په نننۍ غونډه کې ورباندې ټول لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل. هغه وویل چې د خپل وزارت پر مهال یې په شفافه توګه د کریډیټ کارتونو د 10% مالیې د راټولولو لپاره یې د ریئل ټایم سیستم طرحه جوړه کړه چې دغه طرحه د ځینو کړیو له مخالفت سره مخ شوه. ښاغلي وحیدی زیاته کړه
ما قربانی ریئل ټایم هستم. اگر ما ریئل
زه د ریئل ټایم قربانی م کما ریئل ټایم باندې تاکید نه وای کړی ما ته به ورستی زیانونه نه رسیدل. زما ټینګار اوس هم دی چې دا سیستم باید جوړ شي. دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د 15-16 میلیون مشتریانو حق دی.
15-16 میلیون مشترک مخابراتي است.
د کابینې دغه پخوانی غړي ټینګار وکړ چې د ریئل ټایم سیستم له جوړېدو پرته د مخابراتي شبکو د 10% مالیاتو ارزونه امکان نه لري. د وزیرانو ځانګړې ولنی لومړنۍ محکمه د غونډې د رئیس قضاوت په محمد زمان سنگری لخوا د وخت د کموالي له امله نامعلومې مودې ته وځنډول شوه.
زموږ رسمي وخت خلاص دی او نننۍ جلسه پای ته رسیږي. بل تاریخ به دواړو لورو ته اعلان شي.
دا په فساد د کابینې د تورن وزیرانو لومړۍ محکمه ده. له دې مخکې د فساد د سترو دوسیو د څېړلو لپاره چې دولتي چارواکي هم پکې شامل و له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دغه دوسیې څېړلې. چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر رپورټ را کړی دی، وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د ټولو کاندیدانو ابتدایي لیست به سبا ته اعلان کړي. د دې کمیسون د چارواکو په وینا په 22 ولایتونو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو اسناد څیړل شوي او په 14 ولایتونو کې 112 سنه د کاندیدانو د ابتدایي لیست نه ایستلی دي.
ټاکل شوی و چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته د نوماندانو ابتدایي لیست د چنګاخ په و منیټه اعلان کړي، خو دغه کمیسون چارواکي وایي چې تر اوسه یوازې د ولسی جرګې لپاره د 22 ولایتونو د کاندیدانو اسناد سیړل دي. د ټاکنو د کمیسون مرستیال ویان زبی الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې د کمیسون د سیړنو په نتیجه کې د دغه ولایتونو لشمیرې په 14 ولایتونو کې د 22 خزینه کاندیدانو په ګډون د 112 تنو نمونه چې د کاندیدای په شرایطو برابر نه وو له ابتدایي لیست څخه حذف شوې دي. ښاغلی سادات زیاته کړه چې د نوماندانو د اسنادو د سیړلو پر سر جدي کار روان دی او دا پروسه به تر سبا بشپړ شي.
کارانش پاورزم دوست کوم دی باندې کار کوي، هغه مواد چې د ولایتونو څخه باید د نورو بنسټونو مسؤلیت او چاغه کابل تر ورسوي، دوی په دې ونه توانیدل چې هغه مواد په خپل وخت را ورسوي. دوی د مواد باندې څنګه کوم نه تر ورسوي وای خو له بعد مرغه د څنګه پښپګه باندې ته زموږ ټول مواد کابل تر ورسېدل، نو دغه ځن هم د دې لامل شو چې موږ ونه توانیږو هغه نوملار په خپل وخت را اعلان کړو. زموږ همکاران کار کوي، ان شاء الله ډېر زر به یعنی تر نن یا سبا پر به ان شاء الله دغه نوملار ټول بشپړ شي.
لا ټاکنو څخه د ساري شمیر بنسټونه وایي چې د ټاکنو کمیسون د خپل اعلان شوی مهالویش پر بنسټ عمل نه دی کړی او یوازې په 22 ولایتونو کې تر اوسه د ولسی جرګې لپاره د نوماندانو اسناد سیړلی او د ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو د اسنادو سیړلی لا پیل کړی نه دی. د افغانستان له آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ټاکنو کمیسون د مهالویش پر بنسټ باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندانو ابتدایي لیست هم مهاله اعلان شي.
کمیسون په دې برخه کې لږه پوره ورچا او چمتوار څخه برخمن نه وو. دوی هغه هم د چنګاخ پلان کړی و چې لمره د اعلان کړی، ولې بعد مرغه نه و چې د اعلان نه سو. تر اوسه پر دې د ولسی جرګې 22 ولایتونه اعلان کړي او د ولسوالۍ شوراګانو خو اصلا تر اوسه اعلان شوی نه دي. حال دا چې دا توپیر په تخمین کې نه و چې د ولسوالۍ شورا به ناوخته اعلانېږي او د ولسی جرګې وخت اعلانېږي.
ښاغلی رشید دغه راز د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوماندانو د اسنادو د سیړلو پروسه د قانون خلاف وګڼل او ویل ټاکل شوی و چې دغه پروسه په علني توګه او د سارونکو بنسټونو تر سارنې لاندې ترسره شي، خو کمیسون د کاندیدانو د اسنادو د سیړلو پروسه په سری او پټه توګه ترسره کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په ټاکلي وخت له ولایتونو څخه د کاندیدانو د اسنادو نه رسیدل یا د پروسه له ځنډ سره مخ کړه او د ولسی جرګې ټاکنو لپاره د نوماندانو د اسنادو له سیړلو وروسته به سمدستي د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د اسنادو سیړل پیل او له ځنډ پرته پای ته ورسوي. د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د 1404 خزو په ګډون 2699 کسان او د ولسوالیو شوراګانو لپاره د 1422 خزو په ګډون 6155 کسان نوماند شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو در نوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان او روسي جرګې د بیلابیلو ولایتونو د سولې غوښتونکو کاروانونو سره ملاتړ اعلان کړی دی. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د کورنۍ امنیت کمیسون باید د سولې د کاروان د غړو سره نږدې خبرې اترې وکړي او د دوی نظریات تالار ته انتقال کړي. په عین وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان د سولې د کاروان او د سولې د الوزلو د خلکو د بیلابیلو بنسټونو او په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ مهم ګڼي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام رپورټ را کړی دی.
له بیلابیلو ولایتونو څخه مرکز کابل ته د سو کاروانونو لاره رسیدو وروسته اوس د افغانستان ولسی جرګه له دغو کاروانونو څخه د ملاتړ خبر ورکوي او له دوی سره په مرسته ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د دغه کاروانونو د سولې غوښتنې د حرکت ستاینه وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې باید د دوی نظریات واوریدل شي او مرسته ورسره وشي. دوی د کورنۍ امنیت کمیسون ته مو لوړاندې دنده ورکړې چې د سولې هغه کاروانونه چې بیلابیل ولایتونو راغلی باید یو وار دوی لنګدی ورشي له هغوی سره وګوري او غختنی د تالار داخل تر انتقال کړي او ولسی جرګه د هغوی لدی بر حق غختنی ملاتړ کوي او مرسته به ورسره وکړو د سولې دغه ولسی حرکت له شپږ دیرش ورځني سفر وروسته چې سلګونه کیلومتره لارې پلی وهله تیره اونۍ له هلمند کابل ته راورسید او اوس په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراض ته دوام ورکوي له بل خوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې د سولې ولسی حرکت یې له پېښوره پیل کړی و هم تیره اونۍ کابل ته راورسېدل او د جنګ له دواړو اړخونو یې د جګړې د ختمولو غوښتنه کوله د روانې اونۍ په پیل کې د کونړ له ولایت را روان شوی د سولې کاروان هم کابل ته رارسېدلی او د دې ښار په حضوري چمن کې ځای پر شوې ده د سولې دغه ټول ولسی حرکتونه په یو غږ په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او د جګړې لخکیلو غاړو غواړي چې وربند وکړي له بیلابیلو ولایتونو څخه د سولې دغه حرکتونه د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شوي او په بیلابیلو سیمو کې خلکو پراخ ملاتړ کړی دی په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه ډول ولسی حرکتونه د خلکو په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ د کاروان د غړو د حوصلې د پیاوړتیا لامل ګرځي له ډلې داود مایار ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي په دې کې شک نشته چې د خیر له هر پیغامه چې حکومتي ارګانونه وي او که نور سازمانونه چې ملاتړ کوي دا ښه خبره ده او باید له دوی ملاتړ وشي که چیرې خلک یووالی پیدا کړي او له دوی ملاتړ وکړي نو د مبارزه کوونکو په روحیه مثبت تاثیرات لري او دا مهم رول لوبوي ښاغلی مایار ټینګار کوي چې دغه ډول ملاتړ کولی شي چې د جګړو په ښکېلو غاړو فشار وارد کړي تر څو له جګړې لاس واخلي او دایمي سولې ته حاضر شي
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سترې محکمې د یو قاضي په ځای د بل قاضي په موندلو او معرفي کولو کار کوي د محکمې نوي غړي د ټاکلو په سر له څو ورځو را په دې خوا په واشنگټن کې تاوده بحثونه روان دي د دې خبر تفصیل سید سلیمان آشنا لولي
جمهور رئیس ټرمپ پرته له وخت ځای کولو اعلان کړی دی چې د جولای په نهمه به د سترې محکمې څوکۍ ته خپل پیشنهادي نومان معرفي کړي
زه به یو مناسب شخص معرفي کړم داسې یو څوک به خوښ کړم چې فوق العاده وي
او په سنا مجلس کې جمهوري غوښتونکي وایي د نومبر د منځمهاله دورې تر ټاکنو مخکې به یې تایید کړي
د سنا مجلس به په همدې منی کې د قاضي کنیدی ځایناستی تایید کړي د جمهور رئیس ټرمپ د نوماند په اړه به مناسب چلند وشي
دیموکراتان چې لا هم د جمهوري غوښتونکو د خوا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د نومول شوي قاضي د ردېدو ټکان په یاد دی په ستره محکمه کې د مطلق محافظه کاره حاکمیت رامنځته کېدو خبرداری ورکوي او فکر کوي چې اکثریت محافظه کاره قضایه شورا به د سخت جنین صحي بیمې هم جنس بازی حقوق او په امریکا کې د لسیزو لپاره د کارګری اتحادیو حقونه سلب او اغیزمن
کړي
د قاضي کنیدی تر تقاعد وروسته به ستره محکمه کې د جمهوریت غوښتونکو او د ډیموکراتانو ولسمشرانو لخوا د ټاکل شویو قاضیانو شمېر مساوي وي او هر دغه راتلونکی شخص چې د قاضي کنیدی ځایناستی کیږي هغه به د امریکا پر قوانینو او د اتباعو پر حقوقو د څو لسیزو لپاره تاثیر ګذاره وي
دیموکراتان په یوازې سر د جمهور رئیس ټرمپ پیشنهادي نومان نشي ردولی خو کیدای شي دغو منځلارو جمهوري غوښتونکو سره لاس یو کړي چې د سخت جنین پلوي دي او د مخه د ټرمپ د نوماندانو په لیست کې د ځینو نومونو سره مخالف دي
زه په هغو کسانو تبصره نه لرم چې څوک وي خو په لیست کې داسې کسان شته چې زه ورته رایه نشم ورکولی
د رسنیو سره په وروستیو مرکو کې جمهور رئیس ټرمپ دا خبره نه ده څرګنده کړې چې آیا د سخت جنین مسله به د یو نومان په ټاکنه کې مهم فکټور وسی کنه خو په 2014 میلادي کال کې د یو کاندید په حیث ټرمپ داسې اراده ښودلې وه چې داسې زمینه به مساعده کړي چې د سترې محکمې د 1993 کال مشهوره پریکړه چې په ټول هیواد کې د سخت جنین حق قانوني کو بیرته رد کړي
that will happen
دا کار به کیږي او زما په نظر ډیر ژر به کیږي ځکه زه به ستر محکمې ته د سخت جنین مخالف کس نوماند کړم
تیر کال درې دیموکرات سناتوران د جمهوری غوښتونکو سره متحد شو او ستر محکمې ته د ټرمپ لمړنی نومان نیل ګورسچ ته چې یو سرسخت محافظه کار دی رای ورکړه کیدلی شي چې ټرمپ د خپل جمهوری ریاست په دوره کې د ستر محکمې د پاره نور قاضیانم نومان کی ځکه قاضی کینیډی یو له څلورو قاضیانو دی چې عمرونه یې تر اویا پورته دي
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه
تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل کوشش کوي چې د خپل سیاسي متحدینو سره د مهاجرت د پالیسیو په سر روان اختلافات ختم کړي. د جرمنی د بارنې چارو وزیر او د میرمن مرکل سیاسي ملګری ګواښ کړی دی چې کله مهاجر ستونزه اواره نشي نو استعفا کوي. په جرمنی کې سیاسي وضعیت د حکومت راتلونکي له خطر سره مخامخ کړی دی. د خبر تفصیل تاسو پام را اړوم.
دا کورنۍ چارو وزیر هورت سی هوفر دا یکشنبه په ورځ د کریسچن سوشل یونین یا سی ایس یو د ګوند د عمومي مشرتابه څخه د ګوښه کېدو وړاندیز وکړ. په دغه غونډه کې د مرکل په هغو وړاندیزونو خبرې وشوې چې هغې تېره اونۍ د مهاجرینو په اړه د برکسل له سرمشریزې غونډې څخه راوړي دي. د سی هوفر سی ایس یو او د انګلا مرکل کریسچن دیموکراتیک یونین یا سی ډی یو ګوندونو په ګډه حکومت جوړ کړی خو د مهاجرینو په اړه اختلافات لري. د سی ایس یو ګوند غړو وروسته سی هوفر دې ته آماده کړ چې له مرکل سره د مهاجرینو په سر لانجه حل کړي.
Wir waren aber auch immer zu Kompromissen bereit.
Mungwaru che jorjarai wukru aw de hal walara paida kru de tilaf pai tarasawul hal na dai de che mung de hukumat de nana der sa tarlasa kawlai shu no hamda waje de che medical aw si hofer nan khabare kewi
hamda raz de csu de gwan da shumali rain mistafaria ya ki mashar hoil che gwandi laur pai aw de walanu sara de germany yawal hawar.
Wir haben gestern unsere Position
mung yo urpai hal gwalu mung us fikr kawu da samana da che urpai andiwalano ta wakhyu che dehwat pakacha mung yawaz pade kidal gwalu
hagh de gund la ye gundi rusta hoel che har su gwadi da aitla wasa
zabawar laram har su kuhi che pa parliament ke de CDU aw CSU da la ahmiyat lari dalta aw pa munshal ke har su gwadi che da aitlaf dawam wakti.
بلوریتا د فرانسې صدر اعظم ادوارد فیلپ نن وویل چې د مهاجرینو په سر د جرمني حکومت د نن نه لانجا یو خزیرې نه دی.
Je sais pas si je suis inquiet mais je vois bien qu'il y a une
forme d'état de Germany po hukumat ke de siyasi kardkesh pato gagoram yo khazirain dai zakache mung halta nay awaz iqtisadi balki siyasi sabat war
de Merkel de wadan sunu paada ziyad juziyat nahi kharashi khod lugna nay malumat ul makhi هغه مهاجرین به د اروپایي ټولنې دا هیوادونو ترمنځ وویشل شي چې د پناه اخیستلو شرایط پوره کړي او نور به یې بیرته ستانه شي. تاج امینیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د سو خبرونو غټه کې واورې د هند پنجاب په ایالت کې سکانو د جلال آباد د پیښې د قربانیانو په خاطر د دعا مراسم ترتیب کړي وو. د امرتسر په کار کې د سکانو تر ټولو ستر مذهبي ځای ګولډن ټمپل کې ګڼ شمېر خلک د غمرازۍ لپاره راټول شوي وو. په هند کې د درمسالونو یوې نامتي کمیټې د ننګرهار برید غندلی دی او وایي د افغانستان د حکومت څخه یې غوښتي دي چې د مذهبي لږکیو امنیت وساتي. په جلال آباد کې په افغان سکانو د ځانمرګي برید نه وروسته یو شمېر سکانو ویلي دي چې ښایي د افغانستان نه ووځي او هند ته ولاړ شي. د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدي نن د سترې محکمې ځانګړې علني غونډې کې معلومات ورکړي دي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې عبدالله عبدالله د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د دغه سازمان د سرمنشي بلنه منلې ده. د خوست د ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې د بک په ولسوالۍ کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې یو طالب قومندان او د هغه درې نور وسلوال ملګري وژل شوي دي. نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد د واکسین ورکولو چارې پیل شوي دي. د کمپین دا کمپین به 15 ورځې وي او په ټول افغانستان کې به شاوخوا 6.4 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړ شي چې عمرونه د 15 کلونو نه کم دي. او په ایران کې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې مظاهره چیانو د اوبو د کمښت په خاطر په جنوب لویدیځ کې د پولیسو سره اخو ډب کړی دی. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوشیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.